فکر ل ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروگرام ته مو ز فرید سیال د شفیق ارز تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم. نن سبا لا ټلیفون نیولې په ټولنیزو رسنیو کې سوانان هڅه کوي ته دغه ټولنیزو رسنیو له لارې پیسې وګټي، خو آیا د پیسو ګټل په انټرنیټ کې اسانه دي؟ موږ څه ډول پیسې ګټو؟ هغه کسان چې پر فیسبوک باندې پوسټونه کوي پوهیږي چې له دې پیسې ترلاسه کوي، خو دغه پیسې څه ډول ترلاسه کیږي؟ همدارنګه په روسیو کې له رسنیو بیکاره شوو خبریالانو یوټیوب چینلونو ته مخه کړې ده او د یوټیوب چینلونو له لارې پیسې ګټي، خو دا چې په افغانستان کې بانکونه فعالیت نه کوي دغه یوټیوبران څنګه عاید ترلاسه کوي؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. له تاسې اورو چې تاسې د سوشل میډیا لپاره څنګه مطالب تولیدوي، څنګه یې جوړوي او څنګه یې خپروي. مېلمانه په افغانستان کې خبریال او مدني فعال په جرمنی کې میشت افغان کډوال او همدارنګه د انټرنیټي سکیورټي یا امنیت په برخه کې کارپو جمیل باسط او د خبرونې په دویمه نیمه کې بر سره افغان یوټیوبر او افغان خبریال پردیس خطر محمد پردیس هم وصل شي، او له دوی باور چې دوی څنګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي او له دې لارې آیا ترلاسه کوي. تاسې درې واړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په پیل کې که سجاد تاسې ته راشم، تاسې راته ووایست تاسې په افغانستان کې هسته یو، په افغانستان کې د ننه نه یوازې د رسنیو کې چې خبریالان بیکاره شوي دي، په ټول خپل رسنیو چې کله فعالیتونه کوي دوی یوازې وب پاڼې یا څپې نشرات چې کوي دا نه لري، بلکې دوی په ټولنیزو پاڼو باندې هلته فیسبوک پاڼې لري، یوټیوب چینلونه لري، همدارنګه ټویټر کې اکاونټونه لري، هاته اوس په دې وروستۍ کې واټساپ ګروپونه او ټلګرام چینل کې هم ګروپونه پیل شوي دي. تاسو د خپل فعالیتونو په اړه ته وایاست چې کوم رسنۍ کې چې کار کوئ هغه څه ډول خپل فعالیتونه مخې ته وړي او په کوم پلیټ فارم کې مو کتون کې ولیدونکي ډېر دي؟
سلامونه اغلی سیال تاسو ته او د دې ترڅنګ تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او همدارنګه د هغه څوک چې دا شپه زموږ هغه غوري سلام مینه او درنښت ورته وړاندې کوم. باید ووایم چې موږ له ډېر پخوا څخه سولې پیغام راډیو سره زه کار کوم د نشراتو د مدیریت په برخه کې. په ټولو پلیټفارمونو کې لکه مرګه موږ فعال یو، هغه لومړی وختونو کې فیسبوک عام و، فیسبوک کې موږ خپل فعالیتونه مخکې وړل، نشرات به مو کول او د دې ترڅنګ به ژوندۍ خپرونې زموږ په فیسبوک راتلې، دغه نوې نوې اپشنونه چې مخته راغلل دغه راز په انسټاګرام باندې د دې تر څنګ په ټویټر یا ایکس باندې زموږ نشرات روان وي، او د دې تر څنګ په یوټیوب کې باید وایو چې په دې وروستیو کې د دوه درې کاله چې دی زموږ فعالیت یو څه زیات شوی، ځکه دغه راډیوي نشراتو تولید لږ اسانه دی، بیا د دې لپاره د ویډیو برخې جوړول لږ کار سخت غواړي. نو دغه ټولو پلیټفارمونو کې موږ فعال یو، لکه مرګه لیدونکي او د دې تر څنګ د راډیو مینوال مو په ډېره مینه څاري.
تاسو د یوټیوب یادونه وکړه چې هلته مو فعالیتونه هم ډېر شوي دي، دغه فعالیتونه تاسو د راډیو لپاره کوئ که نه په مستقل ډول باندې چې تاسو خبریالست هلته فعالیتونه کوئ یو یوټیوب چینل لري؟
سولې پیغام راډیو په 2019 کال کې یوټیوب چینل جوړ کړ، ځکه په وروستیو کې تاسو ولیدل چې د محلي رسنیو د محلي راډیوګانو هغه رقم ته چینلونه نه وو، یوټیوب چینلونه په هغه وخت کې چې 2019 کال موږ یوازې د خپلو تولیدي خپرونو او تولیدي مرکو لپاره موږ دغه یوټیوب چینل جوړ کړ. لومړی وختونه کې به موږ یوازې د مراکې د دې ترڅنګ کرکټ د لوبغاړو سره لنډې لنډې خبرې اترې دا به مو یوټیوب ته اچول. هنري برخه هم په کې ډېره زیاته فعاله وه. نو یوټیوب چینل ورو په ورو چې کله ور باندې وپوهېدو چې د دې نه ګټه هم لاسته راتللی شي او د دې ترڅنګ د دوو یا درو کسانو یا د دې نه زیاتو کسانو د معاش په برخه کې هم راسره همکاري کولی شي، نو بیا مو دا فعالیتونه ورو په ورو په یوټیوب کې ډېر کړل. کومې خپرونې چې موږ اوس په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا آینن د رادیو څخه هم بیا نشریږي. یو ځنګړی وخت مو ورته ټاکلی دی. زموږ فعالیت همیشه روان وي، نو دا یوازې د یوټیوب لپاره نه دی، د رادیو پر څپو هم داسې خپرونه جوړوو چې اوریدونکي هغه ونه ګوري، هم داسې احساس وکړي چې زه په دغه خپرونه کې ورسره یم او په دغه خپرونه کې قدم ورسره وهم، هم له دوکاندارانو سره، هم له کاریانو سره، هم د سیمې له اوسیدونکو سره. مخکې موږ فعالیت یوازې د خوست مربوط اوس، نو کوشش کوو چې نږدې ولایتونه هم پکې راونغاړو، پکتیا، لوګر، کابل، داسې دغو ولایتونو ته مو هم، ننګرهار، لغمان، دغو ساحو کې هم خپرونې جوړې کړلې. او باید په ووایم چې لیدونکي دا په ډېره مینه سره او ډېر خوند ترې اخلي.
په هغه څه چې زه پوه شوم، ستاسې هدف دا ده چې تاسې محتوا د یوټیوب لپاره تولیدوي، بیا یو ډول راډیو کوي چې په راډیو کې مخبره شي، همداسې ده؟
او همدغه شي ده. نو فوکس مو په راډیو هم ده، نه 50 پیسه ده لکه فکر مو راډیو ته هم ده، او دې نه زیات بیا 50 نه سي د یوټیوب برخه ته هم ده، ځکه دا خبرونه یوازې او یوازې په یوټیوب نه نشریږي، بیرته بیا په راډیو هم نشرو.
مننه کور ودان ژوندې اوسې، تاسو بیرته راګرځم. جمیل باسه، تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. کچرته وګورو په دې رسته و کې د ټولنیزو رسنیو و د پرمختګ ډیر شو، د ځینې پاڼې غلا کیږي یا فیسبوک پاڼې ورکیږي یا هکیږي، یعنی دغه فعالیتونه که موږ په دوه برخو وشو، یو هغه کسان دي لکه ژورنالیستان او هغه کسان چې فعالیتونه کوي محتوا تولیدوي د سوشل میډیا لپاره، یو هغه کسان دي چې دغه برخه منیج کوي، دغه برخه کنټرولوي او هغه امنیت ساتنه کوي. په دې برخه کې تاسو ته وایم چې څومره مهمه ده کله چې په یوټیوب چینل کې مطالب چول کیږي، فیسبوک باندې ته مطالب پورته کیږي او دا غیری ډیریږي، فالوورز ډیریږي، امنیت څومره باید خوندي شي، په دې برخه کې باید څومره کار وشي؟
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، ملمنو ته آباد اوسئ. دغه هم دا مسله شته د روسي او کې چې کلم د سوشل میډیا هغه ګروت زیات شو په وطن کې، په تیر کله چې دا مونټایزیشن خلکو دا کړل، فیل کړل، د یوټیوب، د فیسبوک، د انستا، وسنګ ټاګ هولر افغانا نو سی، د ټیک ټاک، نو دا یو مسله و سره د میاش مخ کې یو قضیه سره مخ شوم چې موږ تاسو په افغانستان کې ډیر فعال شخص او د ډیر زیات ویورز سره یا د لیدونکو سره اکاونټ د یوټیوب کنټرول تری غفتل شو د هکران لخوا، او هغه کې تاسو د پښتنې مطابق بيخي قضيه چا چې منیج کوو هغه له هواد بهر وو، خو مسله پکې دا و چې دا غي په موبایل کې یو 15 پک ایمیلونه لاګین ول، خپل کاری ایمیل مو، شخصي ایمیل مو، او دا غ منیجمنت ایمیل مو چې د سوشل چینل په کوم ایمیل چې دا مخته تله، هغه ته ټو فاکټر اتنټیکیشن منګه یو سکیورټي دویم لایر سکیورټي و اغه هغه هم اکټیویټ کړو، خو په ناپامې کې هکرانو له پاسورډ نه بعد هغه ریکوست کړو دی مخکې لدی چې ویریفای کړي دی، اپروف کړو، فکر کړو چې زما کوم بل ایمیل دی، بیا هغه چینل یې له لاسه ووته، بیا موږ پر ریکوري کې ډیر کوشش وکړو، بل اخر نتیجه دا شو چې ډیرو فالوور سره یو چینل لمنځ ولاړل، یو بل چې بیک اپ چینل هغه سره پاتې شو. نو دا مسائل واقعي کې د دې لپاره چې دا ډیر خم منظم شي، منګ باید د افغانانو منګ تاسو یو عادت دی چې ډیر کارونه عادي نیسو، ډیر پراپر ژوند نه کوو، د دې لپاره چې یو څوک لوی چینل چلی دا غینه د بزنس او د عاید تم لري، په کار دا چې یو سپریټ ډیوایس ورته واخلي، کا موبایل وي، کا کابل کمپیوټر وي، او په هغه کې اضافي اپلیکیشنونه انستال نه کی، اضافي لینکونه پکې اوپن نه کی، کم ایمیل چې دو جوړی هغه ایمیل باید د یو اتنټیک نمبر ټلیفون شمیرې سره وصلې، مطلب مې دا دی چې په هر هواد کې اوسېږي هغه شمیره دی په خپل نامه وي، په تذکیره یا په مربوطه هواد په ایډی کارت وي، کاینده کې سم مسله راځي چې هغه به ته وي ستل شي، ځکه د دې سوشل میډیا د دې اوګ چینل شروع چې دا د یو شمیرې نه کیږي، چې هغه ته یو کوډ راځي، هغه باید اتنټیک وي، باغې پسې خپل ایمیل سکیورټي باید قوي شي، باغې پسې د خپل ډیوایس سکیورټي قوي شي، چې کوم ډیوایس کې چې دا چینلونه یا سوشل میډیا کنټینټ هندل کیږي داغه، او ترڅنګ د مربوطه پلیټ فارم سکیورټي هم موجوده وي، چې هغه کې ټو فاکټر اتنټیکیشن دی، د مایکروسافټ لخوا د ګوګل اوت په نامه یو اپلیکیشن دی، چې هغه کې هم من سکیورټي لایر قوی کولې شو. نو په دې څو طبقو کې چې من خپل سکیورټي مینټین کو نو ان شاء الله مسله وګني.
مننه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. سجد کته سره ته وایس په افغانستان کې خو د ټولنیز رسنیو نشو څو غایې ترلاسه کوي په ځانګړي توګه یوټیوب نه دغه بانکي اکاونټونه کار نه کوي. تاسو څنګه کوئ که چیرته مثلا ساسي یوټیوب فالوورز ډیر وي هغه څوک چې سبسکرایب کوي هغه ډیر وي او تاسو ته پیسې راشي دا پیسې څنګه ترلاسه کوئ او دغه امنیتي برخه چې بسیت یاد کړه دته مو پام کړئ.
په خو دا سی و چې د تیر حکومت پر مهال موږ به پیسې افغانستان ته راتللې بیا له تحول وروسته پیسې افغانستان ته نشي راتللې. نو موږ فعالیتونه خپل جاری ساتلې دي دین وروسته بیا د څو میاشتو په تیرېدو د تحول نه وروسته په هغه ډول پیسې په کې جمع کېدلې خو دلته مو نشو اخیستلې. نو دا د افغانستان د یوټیوبرانو لپاره هغوی چې په یوټیوب کې ډېر فعال دي یوه داسې ستونزه رایزاد کړې چې دا اوس څنګه کوم لار وکولی شو. باید ووایم چې لکه مرغه بیا په دریم هېواد کې اوس موږ کولی شو چې پیسې واخلو هلته اکسچینج جوړېږي د یوټیوب د لارې او د هماغه کس په اعتماد او باور سره بېرته پیسې دریم هېواد ته ځي او بیا موږ ته رالېږي. خو یوه خاصه فیصدي بیا نو هماغه کس چې څوک دغه کار راته کوي یا حقو زحمه غوندې به یاد کړو چې دا پکې دوی ته ورکوو او پیسې موږ ته بېرته افغانستان ته رالېږي.
او دغه د امنیت په برخه کې کوم اقدامات چې بسیط یاد کړل دی ته پام تاسو کړی ده؟
بلې او دې برخې ته ډېر متوجه یو. ملګری چې کوم خبرې یادې کړې دې برخې ته موږ متوجه یو. توجه مو ورته زیاته ده ځکه داسې نه چې د کلونو کلونو خواري مو یو ځلې په اوبو یوړلی شي. دغه برخه مو په نظر کې هم نیولې ده. امنیتي برخه ده دغه سایبري برخه پوره داسې قوي مو ساتلې دي له خیره. تر اوسه داسې کومې پیښې سره قضیې سره په کې نه یو مخ شوي.
تاسو ورته بیلګه نیولې کنه هم دا خبرې لاندې چې مواد په کې اپلوډ کوي دوی ساتنه کوي یا دوی دغه برخه په پام کې نیسي؟
موږ خو راډیو لرو. د راډیو د سوشل میډیا برخه کې زه په خپل ډیره زیات همکاري ورسره کوم. نو دغه برخه لکه کیمرا برخه چې دا ځانته برخه ده، ایډیټ برخه بیا ځانته ده، او اپلوډینګ برخه ته بیا خاص یو کس موظف کړی دی چې ته به داسې کوې چې مواد به هم یوټیوب ته اچوي، هم به فیسبوک کې موږ مواد نشروي، هم به نیوز پکې نشروي. دې برخې ته یو ځانګړی کس لرو هغه راسره همکاري کوي خپلو کارمندانو کې مره خپل ټیم کې.
مدنه کور ودان بسیط که تاثیر تو وایست که چیری دغس یو وضعیت رامنځته شي چې یو چا فالوورز ډیر وي خو صفحه یا دغه غلطو لینکونو په وجه باندې له منځه لاړه شي یا بلاک شي یا یو ډول نه یو ډول هغه خپل پیج له لاسه ورکړي چې هغه کار برخه کوي، ایا د دې امکان شته چې بیرته یې راوګرځوي؟
دې امکان هر وخت موجود وي. خو څو نقاط دي چې هغه باید نظر کې ونیول شي. لومړی چې تاسو کم ډیوایس کې، کم موبایل کې، کم کمپیوټر کې دغه سوشل میډیا چلاوي، له هماغه ډیوایس نه باید تاسو مربوطه رسنۍ یا مربوطه سوشل میډیا پلیټ فارم سپورټ ته اپیل وکړي. دویم، کم انټرنیټ کنیکشن چې تاسو تیر دوه میاشتو کې استفاده کړی یا درې میاشتو کې، چې هغه د موبایل ډیټا کېدلی شي، وای فای کېدلی شي، کله چې تاسو له داسې ستونزو سره مخ شوئ نو د ریکوست په وخت کې هماغه انټرنیټ کنیکشن باید موجود وي. ځکه عموما زمونږ یوټیوب، فیسبوک او میټا پیسلا دا ټول پلیټ فارمونه چې دي دا زمونږ دوه لاکس هر وخت ساتي، زمونږ پبلک آی پی او ماک ادرس. پبلک آی پی چې زمونږ د انټرنیټ یو خاص نمبر وي، او مک ادرس یا فزیکل ادرس چې زمونږ د هغه ډیوایس یا هغه موبایل او کمپیوټر نمبر وي چې هغه دوزان سره ساتي. نو له هماغه تاریخ نه کچیرته ورته اپیل وشي چې زما اکاونټ هک شوی دی یا مې د لاسه وتلی دی یا د هغه حملې مطابق چې فشنګ کې د لاسه وته سیشن های جیکینګ کې وته، اگر خپل د عملی مطابق شاغر ریپورت وکي نو بیا ډیر وخت نتیجه ورکړي.
سجد کتا سره ته وایست تاسو ول چې یو څه مو په دې رسټیو کې کارونه خوشو دي او غواړي چې رادیو منورم پراخه کړي او یوټیوب نه چې کوم آیت تاسو تر لاسه کوي کولای شي رادیو کې دوه درې کسان ته مشور کړي. څه داسې محتوا تولیدوي چې خلک ورزي غويني؟
موږ داسې وکړل چې د تحول نو وروسته مو ویډیو خپرونې پیل کړې. په خو ما داسې کول چې یوټیوب ته به موږ یوازې د هنري برخه ور اپلوډوله، ځکه د رادیوګانو تاسو معلومات کیږي تولید زیات وي خو اډیو برخه یوازې په ماکس ورسره ثبتولو بیا په مدا ویډیو کول او دا په یوټیوب ته اچول په دې باندې موږ وپوهیدو چې دا تولید د راډیو نوم او د دې ترڅنګ د لیدونکو په دغه برخه کې حتما موږ سره پاتې کوي. نو بیا موږ تاسو وکړ چې تحول نو وروسته مختلف خبرونه ویډیوي برخه ته واړولې. نو د کمرې څخه مو استفاده پکې وکړه، مختلف سیمو ته متک شروع کړل، مختلف لوبغاړو سره وغږېدو، د دې ترڅنګ د بیلابیلو کاروبارونو باندې ټولنیزې تفریحي کلتوري او فرهنګي خپرونې مو شروع کړې. د راډیو اړوند هغه په داخل کې چې موږ د شعر او شاعرۍ او د ادب برخه و دا مو ویډیو کړه، او دې سره په پا کې به ځینې وخت کله کله میلمانه چې راډیو ته را راوتېدل نو دوی دغه ویډیو برخه به مو ترې ځانګړې کړه، یا به مو کومه برخه چې خوښېدله دا به مو ځانګړې کوله، یعنی ځانګړې مرکې دا مو چې ته واچولې. خو په دې وروستیو کې چې ډېر د لیدونکو د پام وړ وګرځېدل هغه دا و چې موږ مختلف ولسوالیو ته لاړو، هلته په کاروبارونو باندې، هلته د خلکو په ورځني ژوند باندې، هلته په شعر او شاعرۍ په ادب د دې ترڅنګ د ورځنیو مصروفیتونو باندې مو له خلکو سره ټولنیزې تفریحي خپرونې ولرلې. نو دا په خوست کې هرې ولسوالۍ ته تګ و، همدا محتوا د لیدونکو او د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو دا مو تعقیب کړه، ورو ورو مو د خوست هره ولسوالۍ په نظر کې ونیوله، ځکه تاسو معلومات کېږي چې په دغه وروستیو درې نیمو څلورو کلونو کې له افغانستان څخه بلها زیات خلک مسافر شول او دغو خپرونو ته یې لاسرسی ورته اسانه و. نو موږ هم مختلفو سیمو ته تګ کوو، دغه محتوا مو چې تولید کړه د لیدونکو د خوښې وړ وګرځېده. نو تر اوسه تر نن ورځې پورې موږ دغه برخه تعقیب کړې ده. باید یادونه وکړم چې پروژه کې هره ورځ موږ یوه خپرونه لرله، نیم ساعت، 15 دقیقې یا تر 45 دقیقو پورې هره ورځ موږ دغه خپرونه لرله. نو لیدونکي تر اوسه راسره پاتې دي او دغه برخه راسره تعقیبوي.
کله مو د سکړې چې د خاطر یو ویډیو خلک ډېر وګوري پیسې په تاسو خپل ورکړي؟
پوینه شوما چا ته پیسې ورکو؟
د پښتنه به زه د باسط نه وکم، ځکه چې کله کله داسې کېږي موږ د لپاره چې ویډیو ډیر خلک وګوري سپانسر کوي او دغه په بدل کې یو څه پیسې بیا میټا شرکت ته ورکوي، یا کوم پلیټ فارم کې چې موږ هغه ویډیو پبلش کوو دغه بدل کې پیسې ورکوو. د دې مصرف څومره ده او څومره دا ویډیو پورته ځي په دې کار سره؟ بس تر کې تاسو راته داس وبرکې.
مننه. رښتیا هم موږ دوه نوع کنټینټس لرو، یو سپانسرډ او یو اورګانیک. کلم چې میټا یا فیسبوک او انستا او ټک ټاک او نور یوټیوب دو پیسې ورکوي د ارتس مقابل کې، هغه د اورګانیک ریچ یا د هغه چا ویو باندې چې هغه په خپل ترلاسه کړی وي او هغه ایلیجیبلټی کریټیریا لري چې کومه چوکاټ کې برابرۍ چاغو ته څومره پیسې ورکوي. مثال انټرټینمنت ته خري پیسې ورکوي، مثال تعلیمی دغه ته پیسې ورکوي. نو مختلف کټګوریو کې مختلف رولز لري، پاغه باندې پیسې ورکوي. کتا سي پخپل پخپل کنټینټ باندې مصرف وکي، هغه بیا بل کټګوري ته سپانسر ته دي چې پاغه باندې داس انکم نه ترلاسه کوي، او دا غي خپل فائدې شته. مثال کتا سي خپل پیج، خپل چینل سپانسر کوي، نو کېدل شي ستاسو سبسکرایبرز، تاسو لایکون کې فالوورز ډیر شي، او پراتلون کې چې تاسو کله کوم کنټینټ اپلوډ کوی هغه ډیر لیدونکو پیدا کړی او تاسو
مان دلته چې د کله اوس یو پیج سپانسر شي، یو ویډیو سپانسر شي، د کڅه د څه کمال کې چې لیدونکو ډیریږي یا لایکونه ډیریږي؟
اصلا د غټو کمپنیو د میټا او د ټوټر او د یوټیوب او د نورو عاید هم دغه ارتس دي. مین عاید چې ده دوه، موږ ډېر مسایل لرو خو نن د موضوع مطابق دو یو مهم عاید چې ده د ارتس نوي، یعنی اعلاناتو نه دو ترلاسه کوي. دو خو مفت موږ ته د اپلیکیشن نه راکوي، دوی خو مفت د سرویس نه راکوي. دو ډیټا سینټر لري، په زرهاو کارمندان لري، دغه ټول دغه موږ دغه نه دي پیسې نه پام ایسلا یې موږ خپلوان خو نه دي چې مفت د اپلیکیشن جوړ کړي او موږ یې اره ورځ سکرول کوو او دغه ګورو، ویډیوګانې ګورو، کنټینټ ګورو. دو د عاید سرچینه هم دغه ارتس دي. دویم چې دی په غټو کمپنیو باندې دو ډیټا خرڅوي. زما ایتا
د بل د سره دلته بل پښتنه ماته پیدا شو، یعنی کله چې موږ دغه ټیک ټاک را واخلو یا د فیسبوک هغه ریلز را واخلو، د چې کله موږ سکرول کوو په دې میټا کمپنی ته پیسې ورزي؟
bale میټا کمپنی ته زمونږ له جبه نه دی خو بل څوک اعلان جوړي او خوري اغه نه غ پیسې اخلي اغه ته وای د دې پروسه دا سیدا هر څوک چې اعلان خوري مثال ونی سي اډیډاس یو د لباس یو برانډ اغه ته وای چې زه شپږ میلیارډ انسانان لارم په خپل پلیټ فارم کې چې پاغي کې سلور میلیارډ فعال دي زما ریلز ګوري کته غواړي خپل یو بوت یو لباس خرڅ کې زه دي سلور میلیارډ کې مثال د 2 میلیون ډالر په بدل کې زه 1 میلیون کسانو ته اعلان رسوم نو دا زو ته چې اعلان ګورو اې دې معنا دا چې موږ فیسبوک یا نور رسنی قوي کوو او هغه زمنګ لیدو لوجه کمپنی او ته دلیل جوړی چې زه دومره لیدون کې لرم او ته اعلان رسوم نو ماته به دومره پیسې راکړي نو موږ چې کلم ریلز ګورو یا ویډیوګانې ګورو موږ یو قسم غیر مستقیم د دغه رسنیو کاروبار جوړو
مدنه کور ادان تاسو بیرته راګرځم نو هغه کسان چې لدی روست ریلز ګوري باید پوښتنه چې پیسې د دوی جیب ته نه د بل چا جیب ته ځي سجاد که تاسو ته وي تاسو کله داسې کار کړی چې په ویډیو مو پیسې ورکړي د خاطر چې لیدون کې ډیر شي هغه مو سپانسر کړی وي یو اغینه بیرته بیا تاسو پیسې راغلې وي
نه نه تر اوسه دا څه هیڅ کلم نه شوی زه یو لومړنۍ ویډیو چې موږ کله وکړه هغه زه ډیر حیران کړم اولنۍ ویډیو موږ په خوش په یو سوالې کې پر لار باندې وکړه بیا نو په دې کې موټرم راغلیو خلک هم پکې راغلیو خو ځینې ریسټریکشن بیا واخیستل چې ما نه هغه ویډیو د فیسبوک ډیلیټ کړ ځکه هغه اولنۍ تجربه و دا ویډیو په لاسو ساتنو کې څه باندې نوې زره کسانو ولیدا او په لاسو ساتنو کې به تبیا ډیلیټ هم شو نو موږ دې برخه ته اندغه لومړنۍ ویډیو ځکه موږ لومړنۍ قدم چې دا ویډیو ډیر مخکرم کړی وکړه نو اګه نو ورسره څه پدې باندې او پیدام چې په ویډیو باندې پیسې ورکوال یا دې ویډیو سپانسر کول دا داسې خاص ګټه پدې نه لري چې موږ خاص هم نوم د رادیو خورښوي وي نوم د رادیو ارتا ته رسیدلې وي پاګه ما کې پاګه ولایت کې نو ما تر اوسه پرې نه کومه ویډیو باندې پیسې ورکړې دي چې هغه دې ما سپانسر کړې وي او نه کوم پوسټ سپانسر کړې ده دا دا وایي د رول لپاره دا غواړاله لپاره ډیر مرسته کوي چې یو دکان ولري مثلا یو اداره وي په برخه کې خدمات وکړي یا یو کورس وکړي تعلیمي مرکز دا غواړاله لپاره دا برخه موږ تاسو دې لیدلې دي چې دا رقم په اعلانونو د سپانسر کوي ویوز زیات ولیدم کې ډیر زیات راځي خو مګر کومه پام ورته وکړم دا کمنټس برخه کموي د لایک برخه کموي نو موږ تر اوسه پورې دا رقم ته ریډانې نه دي سپانسر کړی خپل ته به حالت کوم پرې شي دي مینوال لیدون کې راځي ګوري راځه
روسته بل تاسو نه دایت پړه هم پختم چې آیت په ماشنی ډول باندې څومره دا کولای شي نور کسان په دې برخه کې سرمایه گذاری وکړي رقیبان په مارکیټ کې څومره دی بل مل مهم له بکسره وصل شو یا محمد پردیس تاسو هم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی مخکې دینه چې تاسو پختنه وکړم بسد که تاسو ته دا پختنه جواب کړی اوس مال کې رسنی کې چرته وګوره په ډول باندې د شخصي توپ طرف ته روان دي هر څوک اکاونټونه جوړي پر فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې چینلونه جوړي ولته مطالبه او کنټینټ تولیدي او په رسنی او کې په خصوص په ټیک ټاک او د ریلز کې چې موږ ګورم دغه کم کنټینټ چې رسنی او هغه رسمي رسنی او نه بلکې هغه چې شخصي افراد او په انفرادي ډول باندې تولید کړي ډیر فټ کیږي ساسې په باور باندې کدی وضعیت په وګورو آیا دغه اشخاص او افراد چې د ډول کنټینټ تولیدي د ټولنیزو رسنیو لپاره ګټور دي
bale منګه سونه ډېر کټګوري لرو دي کدا موضوع ډېر پراخ ده یو طرف سیاسي دی چې د ټولنیزو رسنیو د کنټینټ څخه نظامونه استفاده کوي او خپل پیغام خلکو ته داتې شو کوي چې هغه ریل کې هغه څه نه وي کوم مثال منګه غوون کې هوادونه پاکستان زر ته درکول شمه چې هغه ورو د خپل حکومت په ملاتړ د ټولنیز ضرورتونو استفاده کوي یا دې ته ورته منګه وطن کې دغه څه واقع شته چې باځو خلیر مثبت پکچر شو کیږي باځو خلیر منفي شي هغه څوک چې شرقي رسنۍ بیرون نه پاله یا غوډیر منفي وخی اغه څوک چې د نن هیواد کې هغه ډېر مثبت وخی دا یو ارګ دی چې سیاسي ګولز لپاره د سوشل میډیا استفاده کیدلی شي دویمه شخصي اکاونټونه یا د اشخاصو استفاده ده چې دوه کارونه لپاره کې یو د شهرت لپاره دویم د عاید لپاره مونږ په سوشل میډیا کې مونږ د ټیک ټاک ستاران لرو مونږ د انستګرام ستاران لرو چې د ډیرو خلکو ژوندونه بدل کړ ډیر مشهور کړل او ډیر عاید ورته دغه په اصطلاح فائدہ ورته ورسوله مونږ دغه کنټینټ چې څوک کریئیټ کوي عموما په انټرټینمنټ کې ډیر زیات خلک خوښي معلوماتي او په پښتانه خاوره چې ادبي کنټینټ ډیر زیات خلک خوښي تاسو ملمم چې پردیس یو ښه مثال دی چې ډیر خلک پیژني او ډیر په سوشل میډیا کې فعال دي نو د سوشل میډیا خپل مثبت او منفی افیکټ شته په ټولنه باندې چې کیدله شی په دې باندې کله خاص ډسکس وشي ځکه پراخه موضوع ده
په ټوله کې تاسو د شعر او ادب یاد ونه وکړ چې په افغانستان کې کوم طرف ته چې پښتانه وسیګل دي شعر او شاعري سره علاقه ډیره ده په دې وروسته کې یو سروي شوی و پکې ویل شوی و چې کله دغه هیوادونو کې انتخابات کیږي او ټاکنې کیږي کاندیدان په څنګه توګه غوښتي چې ټولنیز رسنۍ او تلاسرسي لري یا په محتوا کې کنټرول لري د دې نه پوهیږي او د سیو اجنډا ځان ته برابرې چې د عامه افکارو په جلب کې ورسره مرسته وکړي ساسي په باور چې په دې برخه کې کار کوي او پوهیږي چې څنګه د ټولنیز رسنۍ او امنیت ساتل شي دغه مسایل څومره دقیق وي څومره سم وي آیا د خلکو د انتخاب یا دغه محتوا نه چې په سوشل میډیا کې پوسټ کوي واقعا سیاستوال استفاده کولای شي
بالکل دا یو لوی کنسرن د امریکا په تیر انتخاباتو کې کله چې ټرمپ ګټل د ټکنالوژي او د سوشل میډیا استفاده په کې یو لوی کنسرن او په دریم نړۍ او په دویم نړۍ کې خدا بالکل هیڅ او ټکنیکی اړخ زرتا داسې واځ کولای شم چې ټوئیټر میتا او نورې غټې کمپنۍ دو اے پی آی لري اپلیکیشن پروګرامینګ انټرفیس موږ ورته وایو چې هغه د بیگ ډیټا انالایز لپاره په پیسو باندې خرڅوي ما درته ویل چې د ټولنیزو رسنیو ډېرې فائدې دي یو پکې د اعلانات دي چې موږ تاسو اخلو یو پکې دغه شی دی چې دو لوی ډیټا خرڅوي یعنی د دې معنی په ساده اصطلاح کې واضح کړه چې ماغه دا ده چې موږ سلیل شاتو کې په افغانستان کې کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي کوم لغتونه ډیر استفاده شوې دي بز ورډز ورته ویو دا اکسس خاصو انجنیرانو ته ورکول کیږي هغه په بیگ ډیټا انالیس کوي پر مثال دوه پارټیانې په یو هواد کې یو بل سره مقابله لري هغه دغه اپ ای اکسس کوي هغه ډیټا انالیس کوي چې دا نن په مربوطه هواد کې کوم نو لغتونه یا کوم نو پوسټونه ډیر شوې دي بیا غي ورته دوه هغه مایند سیټ او خپل هغه پالیسی کې چینجز راوړي نو دا ټولنیز رسنۍ اوس د ملتونو د ګاید کولو ډیره یو ښه طریقه ده خو مثال یې تویل شم مو دا وړاندې په افغانستان کې د دفاع وزارت فکر کوم کده داخله وزارت او چاغي خپل د امارات ټول سوشل میډیا فعالان کې نه ولي ولاغه ته تقریر کوو هغه اپریشیټ کول لاغه ته انرژي ورکول ځکه هغه پیږي چې سوشل میډیا شته دا اوس لیډ ورکي ټیکنالوژي اوس ملتونو د لیډ ورکي د عامه ذهنیت چې ده اوس په سوشل میډیا کنټرولېږي او دا چاره په انتخاباتو کې دا چاره د نظامونو په چلولو کې او دا چاره حتی په جنگي مسایلو کې هم استفاده کیږي خو مثال د پاکستان لخوا د ابینندن هغه پلوټ چې په پاکستان کې تیاره سقوط شوی و جیټ الوتکه هغه خوشکول د پاکستان لوخه یو غټ فاکټر په کې سوشل میډیا کې هغه فیلینګ ټچ کول و د خلکو چې خلک عام ذهنیت د خلکو داسې برابر کهین چې همدردی و خی او خپل دولت نه دا غوښتنه وکړي چې هغه پلوټ چې په جنگ کې نیول شوی هغه خوشی کی او په دې باندې باقاعده د بالیوډ فلم راغلی دی یو نه بلکې په هالیوډ او بالیوډ کې ډیر فلمونه په دې راغلي دي چې څنګه سوشل میډیا د خلکو مایند سیټ کنټرول وی او د دې ترڅنګ سینما هم دا رول لري چې دمدي یو تړلې موضوع ده او تاسو تیر کال ابل کال کا شاید د مودي پکلې فلم راغله نو نړیوال لدی اوس لدغه ټولنیز رسنۍ او په عموم کې د رسنۍ اوسخه د ټکنالوژي څخه د لوی استفاده کوي د لپاره چې د خلکو مایند کنټرول کی او لیډ کی
مننه کور ودان سجد کته سره ته وایست وړاندې ماته موضوع یاد کړه آیت مو څنګه ده آیا د ویډیو په لیدونکو باندې دا کنه یو صوبات لري چې تاسو هغه ویډیوګانې تولیدوي، مثلا په میاشت کې 15 ویډیو تولیدوي او اې د هر میاشت په متوارتر ډول باندې په سمته راځي. او فکر کوي دا کومه چې تاسو تر لاسه کوي دا زحمت برابر ده چې تاسو دې ویډیو تولید لپاره باسي؟
اوس وخت کې ډېر ښه دی، په خو هغه رقم ته نو څومره چې یوټیوب ته کار وشي ویډیوګانې پکې وګدې وي، مثلا نیم ساعت نه زیات، تر یو ساعت پورې دې باندې بیا ویو زمم دومره راځي. خو چې ویډیو د لیدونکو د خوښي او ذوق وړ وګرځي، لیدونکي در سره بلد شي چې په دې برخه کې دوی کار کوي، نو دې باندې بیا لیدونکي هم زیاتېږي، هغه اعلانات هم په خپل هم پرې زیاتولی شي. یوه ښه خبره دا هم ده، اوس وخت کې چې موږ ته څومره عاید ترې راځي دا د څو کسانو بس کېږي، هم د کمرامین معاش پکې پوره کېږي، هم که زه غواړم ځان ته او د دې تر څنګ د ایډیټر برخه او نور کسانو لپاره هم یو څه نه څه گزاره د دوی پې کېدلی شي. یعنی څومره خواري چې موږ کوو اوس کلن در ته وایم چې د دوه درې کاله زموږ د یو څو کسانو گزاره په همدغه یوټیوب باندې، په فیسبوک باندې، او وخت نا وخت د ټیک ټاک برخه هم پکې موږ ور شامله کړې ده، په دې باندې زموږ گزاره روانه ده. یعنی دغه کسان دوامدار کار را سره وکړي، د دوی منظم معاش هم پکې جوړیږي، د ایډیټر پکې ځانګړی معاش جوړیږي، او زموږ هم پکې جوړیږي. نو ډېره ښه برخه ده د یوټیوب موسایت د پخوانه اوس ډېر ښه شوي دي.
لیدونکي مو ډېر د افغانستان درندې کې بهر
زموږ لیدونکي بهر دي، کولته یوټیوب موږ ته خپل معلومات راکوي چې تاریخ په دغه لوکیشن کې دي، داسې لیست راکوي. زموږ اوس ډېر زیات لیدونکي دي په امریکا کې هم شته، په دغه عربي هیوادونو کې هم شته، اروپایي هیوادونو کې هم شته، حتی پاکستان کې هم زموږ لیدونکي ډېر زیات دي.
او کله چې دغه محتوا دغه تولیدوي د یوټیوب چینل لپاره، په مارکیټ کې مرقیبان څنګه دي؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خو ډیرو خبریالانو، حتی خبریالان نه دي برخې ته مخه کړې ده، څنګه ورسره رقابت کوي؟
موږ په یو برخه کې روان یو، زموږ دغه د یوټیوبي خبرونو بڼه د نورو نه ډیره جلا ده. یو ښه خبره دا ده چې اوس وخت کې دغه کسان زیات شوي هم دي، د خپلې سیمې، د خپل ولسوالیو، د خپل ولایت هغه د امن تصویر، د رنگینیو، د ښکلاګانو تصویر دنیا ته ښایي. نو دوی زیات شوي دي، خو په خوست کې دغه برخه بیا په پکتیا کې چې موږ چیرته دغه خپل نشارات کوو، یا لیدونکي را سره دي، اوریدونکي را سره دي، په دغه ساحو کې بیا د یوټیوب برخه لږه کمزوري ده. په فیسبوک کې شته، خو په یوټیوب کې بیا موږ سره داسې خاص رقیبان څوک نشته کوي. خو زه نه پوهېږم چې دوی موږ سره سیالي کوي په دې برخه کې، یا داسې یو څوک مستقیما موږ نه دی لیدلی. خو موږ چې دغه برخه کې کار شروع کړی دی، اوس په دې وروستیو کې په څو میاشتو کې ځینې کسان را پیدا شوي دي چې دوی هم په ورته زموږ غوندې کارونه یې پیل کړي دي. خو زموږ د همکارۍ لاس ورسره دی، داسې رقیب هم نه بولو یا سیال هم نه بولو چې ورته وایو چې موږ سره حتی همکاري ورسره کوو، خو داسې د رقابت په سترګه هم تر ډېره ورته کتلي نه دي. ځکه زموږ دغه کومه لړۍ چې شروع شوې ده د ویډیوګانو د خپرونو، دا یو ځلا غوندې ده. هغه څوک چې په لومړي ځل لپاره یو کار شروع کړي، دې برخه کې به نور کسان را پیدا شي. خو مهم هغه کسان چې په لومړیو کې کار شروع کړی وي، او په لومړیو کې لیدونکي او اوریدونکي پیدا کړي وي.
وړاندې به د خلاقیت په اړه هم له تاسو وپوښتم چې په دې برخه کې څومره د هرې ویډیو په تولید کې بیلابیل نظریات راټولوي، او څومره یو ویډیو مو له بل نه متفاوت وي. خو اوس به ورشو پردې صاحب ته، تاسو هم ستړي مشئ، ما سره شعر نشته کنه، په یو ښکلي شعر به مې درته خرغلاست ولې، او شاعري کې ډېر تکړه نه یم، خو وروسته به له تاسو یتمن ترنه مورو. زما تخنیکي همکار هم ډېر په تمه ده چې تاسو یو خزم زما واوري. ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو را ته د خپل یوټیوب چینل په اړه باندې وایاس چې کارونه څنګه مخې ته روان دي، کله دې د یوټیوب چینل جوړ کړی او فعالیت پکې څنګه ده؟
سلامونه فریده جانې، تاسو ته د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته، ملماته تخنیکي همکارانو ته، ټولو ته سلامونه. هله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر. زه نه پوهېږم څه ټایم دی، خدای په وخت مازیګر دی، روپا په وخت مازیګر دی، د ټولو ورځ په خیر.
کور ودان سړی مشه مهرباني،
مننه، سلامات اوسئ. نو ولخه بخنه غواړم چې پرونته لګوسته راغلم، چې دلته د سیده کې بندو مشه چاره نه و، ډیر خوښ شوم چې ډیره وخت موضوع متاخله ده، نه تنها د یوټیوبرانو یا د ټولنیزو رسنیو د فعالانو لپاره د لاهر ارخه یو ډیر ښه تبلیغ دی او ډیر په ځای تبلیغ دی. نو د ازادي راډیو په کچه چې دوی ته لاس ورکول کیږي، نو زه فکر نه کوم چې تر دې غټ داد دی او چا سره اوسي. اول خو له تاسو مننه. دومره دا چې غالبا د 2011 نه راپدې خو ما یوټیوب چینل جوړ کړی دی او لا ماغه وخت په کې مصروف وم. یوټیوب چینل یو داسې رسنۍ ده چې کولای شي په ډېر اعلی کیفیت سره د نړۍ هر ځای ته هغه تولید چې یو انسان یا کنټینټ لري یا تولیدی لري په ډېر ښه شکل سره وړاندې کړي. او دا ادرس او دا رسنۍ اوس ډېره مهمه ده او د ګردو رسنیو په منځ کې ډېر اعتبار لري او ډېر حیثیت لري. نو نه تنها چې هغه منوي لحاظ خلکو ته ارزښت ډېر دی، هم تولیدونکي ته هم لیدونکي ته، نو په اقتصادي لحاظ هم یوه ډېره ښه سرچینه ده زموږ غوندې خلکو لپاره چې نور عاید او څه نه لري. دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې چې کله ما دا په دې ادرس باندې کار شروع کړ، زه به ووایم چې له بده بخته چې دلته هغه خلک چې لوی لوی کمپنۍ په دغې برخو کې لري چې هغه رسنۍ دي، مثال تلویزیونونه دي، راډیوګانې دي، هغوی له وخته تاسو د رقابت خبره وکړه. دلته بدبختي دا ده چې له افرادو سره رسنۍ په رقابت کې واقع کیږي. زه به د خپل ځان کیسه در داسې وکړم چې ما چې کله یوټیوب چینل کې کار کوو، نو ما هغه وخت یوې راډیو یو سیمه ییز راډیو تلویزیون هغه سره کار کوو. لاغه وخت به ما به دا دندې بدل شوې، کابل ته لاړم، ملته مې دوه درې ځایونو کې دندې شوې، نو ما ټولې دندې رسنۍ سره وي. مګر هیف دا دی چې په هر ځای کې به زه د ستوډیو سره مخامخ کېدم چې ما ته به ویل چې ته به شخصي یوټیوب نه استفاده کوې، ته به پر فیسبوک ډېر فعالیت نه کوې، ته به پر ټیک ټاک ډېر فعالیت نه کوې. ولې؟ ولا ته تا ته موږ معاش درکوو، نو ستا غږ او ستا انځور باید له دې ادرس خپور شي، نه تا باید په خپل چینل کې خلک پیدا کړي. د دې پر ځای چې د دې ادرس نه ما ته دوی د فعالیت اجازه راکړې، بلکې ما ته به تبلیغ کړی وي چې پردیس نه تنها چې په دغه د څارل شي، په دغه ادرس مو څارې، پرېږده چې زما حیثیت مور سره جوړ شي، ما ته اقتصادي منبیم شي، مزما زما ملګری هم دغه کنټینټ نه استفاده وکړي دغه تولید نه. مګر له بده پخته چې زه د 2011 نه تر 2023 پورې په هغه شکل باندې خپل کار ته پرېنه خودل شم، دا هغه رسنۍ د لاسه شي ما پکې کار کړی و. نمونه به دا خوستو نه خو خپل شاید که څوک واوري نو پوهیږي چې ما چیرته کار کړی و. زما مو نه تنها زما ممانیت کوو، بلکه ډیر ټولنیز
مقصد پردې زه دا یوازې ستونزه نه ده، ټول خبرې الانه ستونزه ده
او دا ډیره بده ستونزه ده. دا ډیر ځکه ما ورته ویل ګوري یو ځل دوه ان تر دې چې کله موږ سره قرارداد نیو کېده، نو موږ کینه ولو چې که تاسو دا شی سمبالوي نو موږ سره قرارداد مکوي. ما خو ته واضح ویل چې ګوري تاسو دلته میلیونونه ډالر سرمایه گذاری کړی ده، په لاس هاو په سلګونو کسان تاسو دلته ګمارلي په دندو باندې دي. زه تنها یو نفر به په دغه یو موبایل باندې ستاسو سره څه رقابت کې واقع شم؟ خلک به ما زما لپاره څه ستاسو تلویزیون او راډیو پریږدي او زما ادرس په واوري. بل دا چې زموږ فعالیت د روزمره نه دی، یعنی اول خدای که روزمره فعالیت هم څوک وکړي ښه خبره ده، ته باید تشویق کړي. بیا زموږ غوندې خلک چې موږ به په راډیو او تلویزیون کې مصروف وو، کله کله به مو یو بنډار نیمو که ادبي هغه به یوټیوب ته واچو، سبا به وختو یې چار بره سره ناست شو، ولا تا یوټیوب ته ویډیو کړی ده او تا فیسبوک ته ویډیو کړی ده. نو په هر حال د ستاسو پوښتنې پورې رعایت شو دا کیسه چې ما 2011 نه شروع کړی و، خو په هغه کچه چې باید ما کار کړی وي زه چا کار ته نه یم پرېښی.
اوس څنګه ده؟ اوس فعالیتونه څنګه دي؟ عاید ترې څنګه ده؟
اوس کارونه ډېر زیات ښه شوي دي، ځکه زه اوزګار شوی یم ورته او کار پکې کومه. خو یو خبره بله دا ده چې لا به د دې وروسته ښه کېږي، تر اوسه پورې ځکه ښه نه دي چې ځکه مې ټولنه کې اوسېږم، د دوی لپاره د دوی ژبه مهمه ده او دلته د په لسهاو په سلهاو سوژې دي چې زه ورباندې باید کار وکړم. بدبختي دا ده چې زه فرانسه کې اوسېږم او د فرانسې ژبه حتمي ده چې سخته ده، ځکه یو سړی چې نوی راشي نو هره ژبه سخته ده. نو تر څو چې ژبه زده کوم او بیا د دیزي دغه کوم څه چې مثال ډیر مشهور دی، که د خوړو په حساب دی، که د کلتور په حساب دی، که د تاریخي سیمو په حساب دی، که مثال سیاسي او اقتصادي مسایل دي، خلکو ته پزله پوری دي، نوی کال دی، اختر دی، برات دی، نو کدا موږ خلکو سره شریکو نو دا باز موږ لپاره مهمه ده چې ژبه زده کړو.
پردې سپ تاسو نه وي باسه څه بیا د ونه وکړه چې دا کومه برخه چې تاسو هم د اوس فعالیت کوئ چې شعر شاعري ده او ترنم ده او زمزمه ده، دا په افغانستان کې ډیر لیدونکي لري نسبت دې نه چې په فرانسه کې هغه کلتوري ځایان معرفي کړي.
پرته له شکه خو یو شی اوسې لکه دا مانه د خلکو غوښتنه وه چې ستا ترنم خو لکه پرته له شکه ستا بنډارونه هر وخت د لاسرسي وړ دي، ته په خپلم کالګي کې نسته شي کولای شي یو لایو خبرونه هم کولای شي خو لکه تا نه وای موږ دا غوړو چې ته باید نوی څه پر دې یوټیوب چینل خبره کی نو ما هغه برخم ځان سره فکر کړی ول دو فلحال چې زما څه وست رسیږي زما ملګرو سره بندارونه دي زبر ټیک ټاک یو د بی خبرونه لنم چې په ونه کې دوش په خبرونه کومه ډیر زیات ملګری دوستان تل راځي خبرونه اوري ګوري پر فیسبوک باندې دغه سي فعالیت لرم نو انکم زما په الحال پر یوټیوب دومره نشته د خوري د ټیک ټاک او فیسبوک د ادرسونه نشته دي
بس ته تاسو سره ته وایست په فیسبوک او په دغه نورو سوشل پلیټ فارمونو کې دوه اصطلاحات دي یو بوست کله چې پوسټونه شوي وي او فیسبوک خلاصو نو الته راځي چې تاسو کولای شئ دا پوسټ مو بوست کینې په یم یو چیلی کلی وی ترند دا تا غو اصطلاحاتو په اړه کلک معلومات راکړو کوم کسان چې پرسنیو کې فعالیت کوي دا دوه اصطلاحات ورته څومره مهم دي چې باید د دوی هغه کوم پوسټونه چې کوي پکې راشي
بالکل فیسبوک بوست لري او نور رسنۍ خپل اصطلاحات لري سپانسر او نور فیسبوک کې چې کله تاسو ته یو پوسټ باندې بوست راځي مطلب دا ده چې تاسو مونږ ته پیسې راکې تر څو مونږ دا ایتا پوسټ تر ډیرو خلکو ورته او ایتا چې تاسو په تر ډیرو خلکو ورته اما غا د کاروبار خبره د مخکمه شي یادواري وکړه هم دې نه دوه پیسې جوړي یو کمپوننت ده او بل مو ترند ټرندینګ ټاپکس مونږ یو از فیسبوک باندې کده فوکسونه کوم په ټوله سوشل میډیا باندې ټیک ټاک او په نورو مونګه کلم د لپاره خاص اے ای بیس پلیټ فارمونه هم جوړ شوې دي چې مون ټرندینګ ټاپکس او پیجنو مثلا په دیش پورازو کې مثال د فوټبال مسایل په اروپאי هوادونو کې نو کته د فوټبال په یو ټیم باندې ویډیو جوړ کینو هغه ټرندینګ کړه نو ایتا دا کنټینټ پر ډیرو خلکو پورې رسیدل شي یا کپام می په ټیک ټاک کې هزارا ازبک تاجک پښتون دغه یو هاشټګ د اغه ټرندینګ مسله ده چې ارسو کې خپل کنټینټ کې منشن کی واغې ویډیو یو څه هیلپ کوي چې مختلا شي یا کیپ کیټ په نامه یو اډیټر د ویډیو چې هغه خپل دغه سپانسر کړی دی ټیمپلیټونه چې مشهور شي نو دغه ټرند پیژندل دی یو کنټینټ کریټر لپاره ډیر مهم دی په څو طریقو سره کېدل شي په انګلیسي ژبه او نورو پرمختللو هوادونو کې چې د هغه لپاره اټومیټک ټولز موجود وي او په افغانستان کې پاکستان او واغس درېم نړۍ کې عربیا نو مینول کېږي او سوګ یو ټاپک خپل ټاکي او هغه بیا هغه یو ټرند جوړي مثال لشکری صاحب د چاغه د افغانستان د جمهوریت نظام په سقوط باندې هغه ډیره مرکه وکړه یو څو وخت ترند کې هغه مسله چې ولې سقوط شو او معاملې سوال فلاوتله نو وخت چې تمره تیریږي د مسله ورورو آرامیږي یا سیاسي مسایلو کې کپام مې په افغانستان کې ډیر زیات د پاکستان او د ډیورن مسله او د تا ورته خبرې چې هغه ډیر ترند کې ترڅنګ نورمال ټاپکس لري مونږ افغانستان کې یو جالب شی چې وست ترندینګ تر هغه لاغه د افغانستان د لورو پرتو سیمو ویډیوګان دي یا لبیرونه یوټیوبران دي د افغانستان ایمیج خلکو ته خي دغه ترند ترندینګ ټاپکس او مسایل چې دغه ملګری مشتا سره ملمد هغه هم امدا کار کوي چې موږ هغه زمينه چې د افغانستان خلکو نه لیدلې او په تیرې مسافر وته ورڅو یو دواری باید وکم چې یوټیوب په افغانستان کې پیسې یا هیڅ نه ورکې یا د نش په برابر دي ځکه په افغانستان کې هغه کایتا ویډیو باندې اعلان راوړي نو هغه د آیفون د نایکی یا د کی اف سی اعلان راوړي کوم چې هلته موجود نه ده نو ډیر کله د رونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي او عاید ترلاسه کوي دا د هغه افغانانو یا د پښتنو برکت ده چې هغه بیرون اوسېږي کله چې دوه هغه جیوګرافیکل ایریا بیرون سو مثال په جرمنی کې مثال په انګلستان کې سو ویډیو د دې وګوري او د انګلستان مربوط اعلان دا ویډیو په سر راشي نو د تعاید ورځي نو ټرندینګ ټاپکونه دا چې پیژندل دي او کنټینټ کریټرانو سره کومه کوي چې هغه دغه شي خپل کنټینټ خو تیار کې او خی بوست کې
مننه کور ودان پر دې سه بلاندې بل تاسو یو خزم زما وره ماده ګورته ونیسي خو سجات ورزم سجات کدا سی وایست کله شي زیاتر سره د پښتنې کې چې د یوټیوب لپاره پیسې ګټل کیږي یا د سوشل میډیا لپاره پیسې ګټل کیږي نو دا اسانه کار یو ورڅوک باید دا کار وکړي تاسو ته وایس څومره کار کوي د ویډیو د تولید لپاره څومره وخت اخلي په څومره وخت کې دا یو ویډیو تولیدوي او څومره زحمت اړتیا د خلاقیت پکې څومره په پام کې نیسي د هر ویډیو په تولید کې؟
موږ داسې کوو چې دغه برخه اوس ما لپاره لږ لږ اسانه شوې ده، کنه دا یو سخته چاره هم ده چې ته یو ځای ته ځې، دوه درې کسان در سره بیا یې کمرامین وي، ایډیټر وي، کله کله دوه کسان، کله ملګري سره راټول کړو. خو ما خپل ځان ته کار لږ تر لږ اسانه کړی، داسې مې نه دی کړی چې زه مثلا یوه سیمه ټارګیټ کړم هغلته بیا یو څو کسان بخي ډېر کسان لاړ شو. نه، موږ عادي کمرونه استفاده کوو او هلته شاټونه اخلو، کسانو سره مرکې کوو، خبرونه ور سره جوړو. په لومړی وختونو کې دا غچاره لګه سخت په دی وی چې کسان ور سره ناشنا وي، شخص موږ هم ور سره ناشنا وو. نو ورو ورو دا کار چې کله د لیدونکو او د اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي، بیا ته پوهیږي چې زه باید څو کما په کومه برخه کې خبرونه جوړې کما، کومه برخه باید دغه پڼې پکې بدلې کما او نوای نوښت پکې راولم. یو مهمه خبره دا ده چې ما تر نن ورځې پورې د لیدونکو په خوښه کار کړی دی. په فیسبوک کې ما ته په لسګونو او حتی داسې وخت راغلی دی چې څلګونه کمنټونه دی سیمه په اړه راته شوي چې مثلا د خوست په ښار کې په پلاني ځای کې یو برنامه زموږ لپاره جوړه کړه. مخکې ملګري یادونه وکړه چې دوی لکه هغه نالیدلې سیمې یا نالیدلی ځای یا په نورو هیوادونو کې چې د کوم افغانان دي، د دوی په لیدنو باندې یا د دوی په کتنو باندې د دوی پیسې ورته جمع کېږي یا ویوز زیاتېږي. دا بالکل درسته خبره ده، ځکه پښتانه چې په هر ځای کې زموږ خپرونې ګوري او زموږ خپرونې ګوري او اوریدونکي او لیدونکي د دې تر څنګ. نو موږ داسې کوو چې چاره مو لږه ځان ته اسانه کړې ده، هغه رقم ته ډیر پلان شو دا کار هم نه کوو، ځکه کله کله داسې یو برنامې لپاره موږ پلان جوړ کړو هغه بیا په کټ مټ هغه رقم رام نه شي او لیدونکي هم خوښه نه کوي. کله کله ډیره یو عادي خپرونه وي، موږ یې جوړ کړو دومره زیات لیدونکي ولري چې زموږ تمام نه وي، لیدونکي تر لکونو پورې ورسیږي پر فیسبوک باندې. دغه رقم ته اوس په یوټیوب کې هم زموږ د خپرونو لیدونکي څنګه څه زیات شوي دي. نو هم په کې دغه د دوی نظریات په نظر کې نیولې دي چې څوک راته د کومې سیمې یادونه ډیره وکړي. مثلا داسې وخت هم راغلی دی چې پنځلسو شلو ان تر دیرشو پورې کسانو خپله ولسوالي یاده کړې ده، زنګونه یې راته کړي دي، میسیجونه یې راته کړي دي. ځکه دوی په نورو هیوادونو کې دي، د خپل وطن عادي او کس سره چې مرکه ورته وکړي هم په خپله ژبه په خپله طریقه دغه تصویر ورته راواخلي د سیمې، نو دوی دینه ډېر زیات خوند اخلي. نو د نو یوټیوبرانو لپاره، د نو کسانو لپاره په اول وختونو کې لږه چاره سخته وي، خو ورو ورسره بلدیږي. او یوټیوب یو داسې څه دی چې یوه برنامه دې پکې مخکې لاړه، یوه ویډیو دې پکې مخکې لاړه، مکمل چینل دې درته مخکې دی. دا څومره مخکې له ملګري سره مخامخ هم راته ویل چې د نیوز په برخه کې زما یوه ویډیو مخکې لاړه، په یوه ورځې یعنې څه کم 3000 ډالر ورته ګټلی و. دا د دې لپاره ډېره ګټه لاسته راوړنه وه. نو دا رقم ته ویډیوګانې کله کله پکې مخکې درومي.
مننه کور ودان. ساس روستي خبرې به د پردې صاحب له زمزمې وروسته واورو. پردې صاحب مهرباني، تاسو ته پته مې یو.
فریده جان ډیره مننه. اول خو باسط لالا ته سلامونه کوم، خوشاله يم چې هغه د خبرونه کې دي.
او په بل ډول ډیر صفاتونه مو کړل.
مننه ولا درونه ډېر ډېر لوی سړی د زمنګ په منځ کې. زه ډېر بخنه غواړم د پاتې خبر دی ملګرو سره که تاسو وکړئ، زه یو دوه درې دقیقې وروسته خپل ځای ته رسیږم. نو
مننه. حتما زه درته بیرته ګرځم. بسیت که تاسو سره ته وایست مخکې مو په پیل کې دا ونه وکړه چې د ټولنیزو رسنیو په هره پاڼه کې کوم فعالیت کوو هغه امنیت باید په پام کې ونیسو. د امنیت سربیره نور داسې څه ټکی دي هغه کسان چې محتوا تولیدوي دوی باید په پام کې ونیسي تر څو مکولې شي ښه محتوا تولید کړي، هم ترې پیسې ترلاسه کړي؟
نو ډېر فاکټر شته. یو یادواري د ملګري وکړه دا یوټیوب چینل چې چلی، هغه وایي چې زه د لیدونکو په خوخه دا کوم تخنیکی موارد کوم مناسب هشټګونه استفاده کوو. په خپل ویډیو ډیسکریپشن کې د ویډیو ټایټل ډېر خو ټاکو لیکلو باندې، او پښتو ترڅنګ مونږه انګلیسي کې هم هغه کی ورډز ولیکو. نو دا مرسته کوي ځکه د ټولنیزو رسنیو الګوریتم شدي هغه داسې تیار شوی دی چې مثال زه د پښتو ژبې کی ورډز استفاده کوم، زه پښتو کنټینټ ګورم، نو ما ته هغه ویډیوګان عموما ډیر مخته راوړي چې هغه په ډیسکریپشن کې یا په ټایټل کې پښتو موجوده وي، یا زه د پښتو کې ټکنالوژي ډیر ګورم نو هغه هغه ویډیوګان ما ته راوړي. دغه سي الګوریتمونه تیار شوی دي. نو که دغه ملګری چې څوک کنټینټ کریټ کوي، یو خو هغه تخنیکی چاري دي د کیمرې او د لایټینګ او د مایک او بعضی داسې ټریکونه دي چې هغه بیکګراوند میوزیک داسې چې هغه لیدونکي یا اوریدونکي ورسره دغه خاصتن شي، هغه هغه خبرې او چړې لنډې وي او خبرې بیخي په ټول تحلیل وي، هغه هغه شی نه دي چې تاسو ژورنالستان به ډېر ښه پوهیږي. خو تخنیکي دغه کې چې کله سوشل میډیا کې موږ پوسټینګ کوو، خو خبره دا ده چې د پوسټونو فریکوئنسي داسې هم نه وي چې مثال یو دم درې ورځې سر په سر پوسټونه وکړو او بیا بل میاشت دوه درې پوسټونه وکړو، نه. اندا درې څلور پوسټونه چې تاسو ویډیوګانې تیار کړې دي، درې ورځې بعد، دوه ورځې بعد، پخته کې څلور ویډیوګانې په دغه ترتیب سره پوسټ شي، د مناسب هشټګونو او مناسب ټایټل او مناسب ډیسکریپشن سره، او ترڅنګ کې یوټیوب استفاده کوي نو د خپل کنټینټ مطابق خپل کټګوري انتخاب کوي، نو دا ډیر مرسته کوي چې تاسو ویډیوګانې هټ شي او تاسو کنټینټ ډیر خلکو ورسیږي. او ترڅنګ د فیسبوک چې اوس نه مطلب سموده کیږي چې د ریل سیرا ویستلې د ټیک ټاک د کاپی کولو نه بعد یا دې ته ورته نو شارټ ویډیوګانې د خپل کنټینټ هم تیار شي، که اوسو نیم ساعت یو ساعت پروګرام ته جوړي، دا غو نیم ساعت یو ساعت نه یو خسته ریل جوړ کړي د یوې دقیقې د نیم دقیقې او مربوطه لینک ورسره واچي ترڅو
مننه کور ودان. سجاد که تاسی تروستی خبری لری میربانی که نوار بشو بیا پرده سایب تا جو وقت کم ده
خیاب سجاد که آورم او بخیدن ما میوت کرده و ما ویلی چه در زمزمه وقتی رو رسیگی بیا خبری چندانی مزمه که وینو
خیاب از من پرده سایب تا پتا ما یو چه که پرده سایب آماده استه میربانی وکی که داغوی مایک
رسیږي ترڅو چې زمزمې ته برابر شي. هغه ډېر نازک طبیعت لري، مونږ کله ټیک ټاک کې انور ځایونو کې پازابو نو ځخه طبیعت یې برابرې بیا ښه زمزمه کوي.
نو ما ورته وختي وختي نه والی چې مونږ به در باندې خبرونه کې زمزمه کوو، اوس مایک آف ده، پردې صاحب مایک مو آن کې یو خبرونه وخت کم پاتې ده، پردې صاحب لا په لاره کې ده ترڅو چې رسیږي او بیا مایک آن کوي خبرې کوي وخت اخلي، مقصد بیا زمزمه در باندې نیم کې پاتې کیږي پردې صاحب کس مو غږ لري. فقط دو دقیقه نور وخت لرو که چیرې پردې صاحب را سره وصل شو او وکولای شو زمزمه واورو. پردې صاحب مهرباني، فقط داسې دوه نیمې دقیقې وخت لرو چې تر اخیره پورې له تاسو سره بلاړ شو. مهرباني. داسې ښکاري چې نن دا زمزمه د دوی نه کیږي. خیر پردې صاحب، بیا انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به تاسو نه د زمزمه واورو، خو زموږ د مېلمانه چې وه چې ورته وایي همداسې ارمان یې په زړه کې پاتې شو. انشاءالله را روانو خپرونو کې به بیا تاسو دعوت کړم او پردې صاحب سره بیا مخکې له مخکې خبرې وکړم چې بل ځلې له دوی نه زمزمه مس نه شي. له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې وخت مو پرېښوده پروګرام ته راغلی. له پردې صاحب هم مننه چې دویم خپرونه کې راسره د ټولو مصروفیتونو سربیره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو مننه چې پروګرام مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
شازر گری تو ری لمنی دسمان مادر غي دخيا